ده سوالی پیش کاش میکنه.
ډیره مننه امید مرزبان ته ستړي مسې اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي راډیو د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو ځینې راپورونه هم لرو په راپورونو کې اوري چې د امریکا د حکومت د محاسبه اداره په یو تازه راپور کې وایي چې د افغانستان نه بعد امریکا د پوځي وسایلو ایستل زیات لګښت ولري. نور مسایل هم څېړو خو اوس خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی لس ورځې وروسته امریکا ته ځي چې له ولسمشر اوباما سره پر امنیتي تړون خبرې وکړي. د امریکا د محاسبې اداره وایي له افغانستان به د امریکایي پوځیانو د تجهیزاتو او وسایلو پر ایستلو نږدې 6 میلیارد ډالر لګښت وسی. وسلوالو سختریزو د پاکستان په شمال ویجیس کې د تلاشي پر یوې پوستې په حمله کې لږ تر لږه 22 ملیشه ځواکونه ژوندي نیولي دي. افغانستان ولسمشر حامد کرزی له سوریز وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ته ځي چې له ولسمشر بارک اوباما سره پر امنیتي تړون خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان او امریکا جګپړو ډیپلوماټانو د دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون پر شرایطو خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی کرزی د جنوري پر 8 نیټه واشنگټن ته سفر وکړي او له 2014 میلادي کال وروسته چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو حربي ماموریت پای ته رسیږي، په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. چې د دوړ خو ترمنز په دې خبرو کې تر ټولو حساسه موضوع د امریکایي پوځونو د مسؤلیت مسله ده. د امریکا د حکومت د محاسبه اداره وایي چې له افغانستان به د امریکایي پوځونو د تجهیزاتو او وسایلو پر ایستلو نږدې 6 میلیارد ډالر ولګیږي. د دې ادارې له تازه راپور سره سم چې جزئیات یې پرون واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپره کړل، متحده ایالاتونو په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې پر خپلو پوځیانو او د هغو پر تجهیزاتو 600 میلیارد ډالر مصرف کړی دی. تفصیل څو شېبې وروسته. د یو نړیوال جنایتکارۍ ډلې مشر چې له افغانستانه یې روسیې ته مخدره مواد وړل، په یو لړ خاصو عملیاتو کې په متحده عرب اماراتو کې ونیول سو. په روسیې کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکو ویل امنیتي ځواکونو د اتابې ګل محمدوف په نوم د قاچاقبرانو د یوې نړیوالې ډلې مشر په متحده عربي اماراتو کې نیولی دی. د روسیې د امنیتي چارواکو په وینا دوی له تیرو څو کلونو راهیسې د ګل محمدوف د نیولو په لټه کې ول. دوی وایي چې محمدوف د منځنۍ اسیا د لارې د افغانستان مخدره مواد روسیې ته وړل. د نوموړي د نیولو لپاره په عملیاتو کې روسی امنیتی مقاماتو، انټرپول یا نړیوالو پولیسو، د امریکا د متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مامورینو، دغه راز د متحده عرب اماراتو د کورنیو چارو وزارت مامورینو برخه درلوده. د روسي چارواکو په وینا د عملیات سبب سول چې نږدې 900 کیلوګرامه خالص هیروین د امنیتي ځواکونو لاسته ورسی. د فراولت امنیتي چارواکي وایي چې پرونی دغه ولایت په لاشو جیبن ولسوالۍ کې یو اتکسیزه برمته کوون کې ډله ونیوله. له فراسخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه ولایت د والی ویندوی عبدالرحمن ژوندی پرون ویل چې نیول سوی کسانو یو اونۍ مخکې یو سوداګر تښتولی و. خو د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې سوداګر روغ رمټ خوش شي او اته تنه برمته کوون کې ونیول سول.
او پولیسو په ځان عملیات کې نوموړی پیدا شو په جوړ ولسوالۍ کې، او هغه کسان چې تر سوله وو هغه هم نیول شوي چې اتکاسه دي.
د فراد ولی ویند برمتګرو د هویت په اړه څه نه دی ویلي، خو داسې ښکاري چې سړی تښتون کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره تړاو نه لري. سیمه ایز سروکی وایي چې وسلوالو سختریزو د پاکستان په شمال ویدیس کې د تلاشي پر یوه پوسته په حمله کې لږ تر لږه 22 ملیشه ځواکونه ژوندي نیولي دي. چارواکو وویل چې پرون سهار لسګونه وسلوالو چې پر راکټونو، لاسي بمونو او نورو اتومات وسلو سنبال ول، د پاکستان قبایلي سیمې ته نږدې پر یوې پوستې برید وکړ. دوه تنه یې ووژل او 22 نور یې ژوندي ونیول. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو پاکستاني چارواکي وایي چې دا برید وسلوالو طالبانو کړی دی. د پاکستان قبایلي سیمې د طالبانو اډې ګڼل کیږي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو او وسنی ولسمشر آصف علي زرداری زوی پرون د خپل مور له 5 تلین سره په یو وخت سیاسي هلې ځلې پیل کړې. 43 کلن بلاول بوټو په سند ایالت کې د بوټو د کورنۍ په هدیره کې د زرګونو خلکو غونډې ته وینا وکړه. دی وایي زه د شهید ذوالفقار علي بوټو وارث، د شهید بینظیر بوټو زوی، له تاسې پوښتنه کوم چې ولې زما د مور قاتل ته چې نیول سوی دی سزا نه ورکول کیږي؟ بلاول چې د خپل پلار آصف علي زرداری تر څنګ ولاړ وو، په خپلو خبرو کې د هغه څه پر ضد د جګړې د دوام ژمنه وکړه چې د ډیموکراتیک ضد قوتونو بلل. بلاول چې د خپل پلار سره د پاکستان د پیپلز ګوند شریک مشر دی، د عمر د کموالي له کبله د راتلونکي کال په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستلی، خو د پیپلز ګوند ته د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره خاص اهمیت لري. بلاول په 2001 میلادي کال کې وروسته له دې چې مور یې بېنظیر بوټو په بمي حمله کې ووژل سوه، د پیپلز ګوند مشر وټاکل سو. خو تر اوسه پورې چې د په برېټانیا کې د پوهنتون زده کړې بشپړولې، په سیاست کې ښکاره رول نه لوباوه. د مصر لوی څرنوال د هغو تورونو په اړه د څېړنو امر کړی چې پکې ویل سوي د اپوزیسیون مشرانو خپل پلویان هڅولي چې د محمد مرسي حکومت نسکور کړي. قانوني سرچینې وایي چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي محمد البرادعي، د عربي ټولنې پخوانی مشر عمر موسی او حمدین صباحي تر هدف لاندې کسان دي. د مصر د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې مرسي پکې ګټونکي سو، مرسي او حمدین کاندیدان وو. کله چې لوی څرنوال د اپوزیسیون د دغو مشرانو په باب تیره میاشت شکایتونه ترلاسه کړل، په دې اړه څېړنې پیل کړې. د مصر د حکومت مخالفان وایي چې د دغو څېړنو هدف په دې هیواد کې د اپوزیسیون له منځه وړل دي. بلخوا د مصر رسمي رسنوي تیر ماښام اعلان وکړ چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر حسنی مبارک له محبس څخه یو پوځي روغتون ته وړل سوی دی. رسنیو ونه ویل چې حسنی مبارک کله اولی روغتون ته وړل سوی دی. مبارک په عمری قید محکوم سوی دی. د مصر د محبسونو د څنګ رئیس تورن جنرال محمد ابراهیم ویل څرنوال طلعت ابراهیم وروسته له دې فیصله وکړه چې مبارک د روغتون ته یوړل سي چې د نوموړي په روغتیایي راپور کې دا وړاندیز وسو. مبارک چې پښتۍ او سر یې ټپي سوي، تیر اونۍ هم د تداوی لپاره په وزیر وختون ته بیول سوی وو. د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیموکراتانو د اکثریت ګوند مشر هری رید ویل داسې ښکاري چې امریکا د فیسکل کلیف یا د مالی کال د سقوط لوري ته روانه ده. ښاغلی رید پرون ویل د سږ کال تر پایه پورې د مالیې د زیاتولو او د حکومت د لګښتونو د کمولو لپاره کافي وخت نشته. کله امریکا د بودیجې د کسر لپاره پرې وی تدریجي لري، د دسمبر 23 پورې موافقه ونسوه، د مالیې د 600 میلیارد ډالر زیاتېدو او د مصرفونو د کمیدو پلان په خپل عملي کېږي، او دا کار امریکا له یو بل اقتصادي بحران او کسات سره مخامخوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما رخصتي پرېښي، واشنگتن ته ستون سوی څو د کانګرس له غړو سره په دې اړه خبرې وکړي او د دې بحران مخه ونیسي. او په جاپان کې نوی حکومت ویل اټومي برېښنا کوټ څخه د لاس اخیستلو په اړه به د تیر حکومت په پلانونو له سره غور وکړي. پخوانی حکومت تیر کال د فوکوشیما د اټومي بټۍ له غمیز وروسته ویلي و چې تر 2040 میلادي کال پورې به اټومي برېښنا کوټونه ختم کړي. له پیښې وروسته جاپان له دوه پرته ټول ریاکټورونه ودرول. خو د نوي حکومت د اټومي برېښنا وزیر توشیمیتسو موتیګي پرون ویل که تایید سي چې اټومي بټۍ خوندي او مسؤون دي، نو تیار دی چې د هغو د فعالیت د بیا پیلولو امر وکړي. خبرونه مو له آزادي رادیو څخه اوریدل. د امریکا د پوځ د محاسبه ادارې په یو تازه راپور کې له افغانستانه د امریکا د پوځي وسایلو د ایستلو پر ستونزو او لګښت رڼا اچولې ده. په دې راپور کې چې واشنگتن پوسټ رسمي خبر کړی، له افغانستانه او عراق څخه د امریکا د پوځي وسایلو انتقال پرتله سوی او ال سی وی چې امریکا په افغانستان کې د عراق په شان ساحلي بندر نه لري، له دې کبله بل افغانستانه د تجهیزاتو ایستل یو بل لوی مصرف وي. جزئیات له اسمت ساروان څخه خبري.
د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې پر خپلو پوځیانو نږدې 600 میلیارد ډالر لګولې دي. د امریکا د حکومت د محاسبې د ادارې د یو تازه راپور له مخې پر دې پیسو سربیره امریکا اوس باید په یو یا دو کلونو کې له افغانستانه د خپلو پوځیانو او تجهیزاتو په ایستلو 15 میلیارد او 100 میلیون ډالر نور ولګوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا له دې سره د افغانستان عملیات د امریکا لپاره د عراق تر جګړې هم ګرانه تمامېږي. د دې ورځپاڼې له مخې په داسې حال کې چې د اوباما حکومت او کانګرس د دولت د عوایدو پر زیاتېدو او د مصرفونو پر کمولو بحثونه کوي، چاره نشته چې له افغانستانه د پوځیانو پر ایستلو له لګښته لاس واخیستل شي. په همدې منځ کې د امریکا د حکومت د محاسبې د ادارې د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت اټکل کوي چې د امریکا پوځ په افغانستان کې تر 1.5 لک زیات وسایل لري چې تر 6.5 میلیارد ډالر زیات ارزښت لري. د دوی په وینا په دغو وسایلو کې نږدې 5000 نقلیه وسایل او تر 9000 زیات کانتینرونه شامل دي. په 2011 میلادي کال د امریکا د ترانسپورت قمندانۍ په لکونو ټنه مواد د اروپا او منځنۍ اسیا لاري افغانستان ته ولېښتول. د شمال اکمالاتي لار وروسته لدې پرانستل شو چې د 2011 کال په نومبر کې پاکستان خپل ترانزیتي لارې پر دوو پاکستانی پوستو د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په خاطر بندې کړې. په راپور کې ویل شوي چې له عراقه د امریکایي پوځیانو وتلو وښودله چې د تجهیزاتو په ایستلو باید بیړه وشي. په افغانستان کې د سمندري پلیو ځواکونو قولي اردوګانو په 2009 کال او پوز په 2010 کال وتلو ته تیاری پیل کړه. د امریکا د محاسبې د ادارې په راپور کې له افغانستان د وسایلو د ایستلو د ستونزو یادونه هم شوې او ویل شوي چې د سیمې د پیچلي یو پولیټیک یا سیاسي جغرافیې له کبله هم له افغانستان د وسایلو ایستل د عراق په شان آسانه او ارزانه کار نه دی. په عراق کې امریکایي پوځیانو ساحلي بندر درلود او بل ډیر وسایل یې په ګاونډي کویت کې خپلو اډو ته یوړل او ځینې له کویت او اردن څخه د اوبو له لارې انتقال کړل.
د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د دې هیواد حکومت د یو سیمه ییز غیر مسؤول قمندان عبدالحکیم شجاعي په نیولو کې تر اوسه ناکامه پاتې سوی دی. د دې کمیسیون رئیس د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې موضوع سره په تړاو به راتلونکې اونۍ د کورنیو چارو او دفاع وزیران او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال د جرګې ته وروغواړي. جزئیات محمد وایس سمیم په رپورټ کې.
که از هم چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نږدې و نیمه میاشت مخکې د عبدالحکیم شجاعي د نیول کېدو ژمنه کړې وه، خو لیدل کېږي چې له دوو میاشتو وروسته هم دا وزارت نه دی توانېدلی څو دا کار ترسره کړي. دا موضوع د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د اندېښنې لامل ګرځېدلې. د دې کمیسیون رئیس د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغوی د دې موضوع د تعقیب او پلټنې لپاره راتلونکې اونۍ د کورنۍ چارو او ملي دفاع وزیران او د ملي امنیت د عمومي ریاست سیال دی جرګی ته ورغواړي. عبید الله بارکزای په دی اړه داسې وایي:
زموږ راتلونکي مستعلارته د دغه پښتنو د پاره چې د ملت په کور کې په عمومي تالار کې وزارت محترم دفاع، وزارت محترم داخله، ریاست امنیت محترم ملي او مست جواب وایي که بیا هم دا د درک نیولو او قانون ته دستارونو په باب اقدام ونه شي، زموږ مدني حرکتونه به د اهم چنان دغه جاري اخیری خبره به دغه سزا بزن د خپل قوم په څنګ کې بدریږم.
وروسته له هغه چې نږدې دوه میاشتې مخکې د اروزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره کابل ته راغلل او د یو سیمه ییز قومندان له ظلمه شکایت وکړ، د کورنیو چارو وزارت د نوموړي قومندان د نیول کېدو امر ورکړ. د اروزګان دغو اوسیدونکو ادعا کړې وه چې یوه اویا کسیزه غیر مسؤوله وسله واله ډله د شجاعي په مشرۍ په اروزګان ولایت کې فعالیت کوي. د کورنیو چارو وزیر ښاغلي مجتبی پتنګ په هماغه وخت د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدو په کمیسیون کې ژمنه وکړه چې ډېر ژر به په سیمه کې د شجاعي د نیولو لپاره هڅې پیل کړي. در پورتونو لمخې عبدالحکیم شجاعي څو میاشتې مخکې بندي شوی و، خو ویل کېږي چې په مرموز ډول له بنده خوشې شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو له ازادۍ راډیو سره د پنجشنبې په ورځ په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې د شجاعي د نیولو لپاره هڅې لا اوس هم روانې دي، خو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له شجاعي څخه د یو شمېر لوړ رتبه حکومتي چارواکو ملاتړ د دې لامل شوی چې د شجاعي د نیولو لپاره عملي ګامونه پورته نه شي. یو تن کارپوه جنرال عبدالواحد طاقت
د شجاعي په مورد باندې جناب کرزي صاحب څو وار ویلي و چې زه به په هر قیمت سوي شجاعي به د قانون پنجو ته سپارم. دی قاتل ده، په لسګونو انسانان یې وژلي دي او مشهود د ده نسې دفاع کوي. جناب خلیلي صاحب ده معاون دوم د ریاست جمهوري او ورور یې بازنامه د جوهري معاون ده، د دفاعي چارو د وزارت معاون ده او په شورای امنیت کې باصلاحیترینو سړی ده، هغه هم د شجاعي نه دفاع کوي.
له دې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون رئیس هم ویلی و چې شجاعي د ولسمشر د دویم مرستیال په واسطه له بنده خوشې شوی، خو د خلیلي دفتر دا ادعاوې بې بنسټه بولي. په دې ورځو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځینو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د فعالیتونو له پراخېدو خبرې کېږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ډایاک د پروسې یو مسؤول ویلي چې له 2014 کال وروسته د طالبانو د ډلې په نسبت به د دې وسلوالو ډلو فعالیت خطرناکه ثابت شي. له بلې خوا ویل کېږي چې د دې ډلو په ملاتړ کې د سیمې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه هم شامل دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو امریکایي شرکت په دې خاطر په څه باندې یو میلیارد ډالر جریمه سو چې د دوو ساينس پوهانو له اختراع څخه د هغوی له اجازې پرته استفاده کړې وه. تر دې مخکې هم څو لوی کمپنۍ د کاپي د حق نه رایتولو په تور جریمه سوي. اسمت سروند د دې موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د پیټرسبورګ د محکمې قاضیانو د چهارشنبې په ورځ د مورویل ټکنالوژي ګروپ شرکت یو میلیارد او یو سل اویا میلیون ډالر جریمه کړ. د مورویل ټکنالوژي ګروپ شرکت د کارنګي میلیان پوهنتون د استاد جوزی موراو د هغه د اسیستانت ډاکټر الکساندر کاوسیک له تحقیقاتو څخه د بې اجازه کار اخیستلو په خاطر جریمه شوی دی. جوزی مورا و اسیستانت ډاکټر کاوسیک چې په هوایی پوهنتون کې استاد دی په پوهنتون کې د زده کړې په دوره کې د کارنیګي پوهنتون د برېښنا او کمپیوټر انجینیرینګ د څانګې په مرسته پر یوې ټکنالوژۍ کار کاوه چې په نتیجه کې سیمی کنډکټرونه یا نیمه هادي اختراع شول. دې اختراع د کمپیوټر د هارد ډیسک دقت زیات کړ. د پیټرسبورګ د قضایي هیئت د پریکړې له مخې مارویل ټکنالوژي ګروپ باید له دې ټکنالوژۍ څخه بېل دی چې د هغې له اختراع کوونکو اجازه واخلي کار اخیستی، او په دې خاطر باید کارنیګي میلن پوهنتون ته نږدې ۱۲۰۰ میلیون ډالر جریمه ورکړي. دا په امریکا کې تر ټولو لویه جریمه ده چې تر اوسه پورې د امتیاز د حق د سرغړونې په خاطر یو شرکت په پرې کولو محکومی شي. د سږ کال په اګست میاشت کې اپل شرکت پر سامسونګ شرکت په محکمه کې دعوه وکړه چې د دې کمپنۍ د آیفون ټلیفون ډیزاین بې اجازه کاپی کړی دی. د دعوی په نتیجه کې سامسونګ شرکت یو میلیارد ډالر جریمه شو. سامسونګ دا پیسې اپل شرکت ته ورکړې. تر دې مخکې مایکروسافت، موتورولا، ریسرچ اند موشن، ویستو، ګوګل او پلسکونو نورې لوی کمپنۍ د امتیاز او کاپی د حق د قانون د سرغړونې په خاطر جریمه شوي وو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
تخبرونی په پاتې شیبو کې د ازادي په صفو کې ونیس پروګرام چې پرون په مستقیم ډول خبر سوی اوسلندي زاو تکرار خبريږي.
د ازادي په صفو کې
در امواج ازادي
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. بازم ما و آقای الکوزی در خدمت شما هستیم. البته قابل یادآوری است که این آخرین برنامه امسال میلادی است، یعنی 2012 است. از او خاطر آقای الکوزی شما مگر کوشش کرده باشه که یک نظر کوتاه به این مسائل انداخته باشین خوب میشه. اما با اجازه خودت ما میهمانای محترم معرفی بکنم. میهمانای عزیز ما امروز در برنامه آقای عبدالحفیظ بهروز، رئیس دفتر اداره عالی مبارزه با فساد اداری، همچنان آقای شفیق همدم، رئیس عمومی شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری هستند، همچنان آقای گلپاچا مجیدی عضو لیسی جرگنیز به برنامه ما دعوت هستند، انشالله اشتراک میکنند. انشالله خوب بررسی به ما تهیه کردی، بیا بشنیم با هم. خیلی
د 1450 هجری شمسی کال د جدي پښپګمه هغه مهال چې روسانو په افغانستان پوځي یرغل وکړ او شاوخوا یو لک عسکر په دې هواد کې پلی کړل، نړیوالو طاقتونو او د سیمې هوادونو فکر کاوه چې شوروي ځواکونه ګرم او بوته درسېدو او په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا په مقصد افغانستان ته راغلي او مخالفتونه ورسره پیل کړل. د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د لویدیز او په خاص ډول د امریکا د متحده ایالاتو د پالیسیو او جنگي ستراتیژۍ د امریکاونکی یا سیاسي او پوځي د لالپتوګه میدان ته شو او د افغانانو له ملي او دینی احساساتو څخه په ګټه اخیستنې د روسانو پر ضد جهاد ته زور ورکړ. له هماغه وخت راهیسی په افغانستان کې د نظام او حکومتي ادارو د لمنځړلو هڅې پیل شوې او په زورونو خوانزي روختونونه پلونه عسکری او امنیتی ځایونه او مؤسسې ویجاړي او حتی خبره دې ته ورسېده چې د ځینو جهادي ډلو لخوا له دیوالونو څخه د ټلیفون مزي او ترزمکه لاندې او باندې د برېښنا د انتقال کیبلونه هم وایستل شول او په پاکستان کې کباړ شول. د ډاکټر نجیب الله تر حکومت پورې په افغانستان کې نظام حاکم و، پوځ، پولیس او استخبارات په پوره قوت کې فعال ول. په 1301 هجری کال کې مجاهدین په کابل واکمن شول او د پاکستان د وخت صدر اعظم نواز شریف او استخباراتي ادارې د پلان پر اساس د مجاهدینو لپاره د څلور میاشتنی حکومت طرح اعلان شو. پوز پولیس او استخبارات سم دستي رنګ شول. په هیواد کې مطلق انرشی او ګډوډي حاکمه شوه او یوازې په کابل ښار کې د وو مشرانو حکمرانۍ حاکمه شوې. د کورنیو جګړو په جریان کې د ژبې، سمت، قوم او مذهب په نامه د بېګنا انسانانو په سرونو کې میخونه ووهل شول او د مړو د رقصونو داسې زړه دردونکي داستانونه او فلمونه خپاره شول چې د بشریت او انسانیت لپاره شرم ګڼل کېږي. خو د دغو جنایتونو عاملین په پوره جرات په جګو او مهمو حکومتي چوکیو کار کوي او له هر ډول ناز او نعمت نه برخورداره دي. په افغانستان کې تر اوسه نه انتقالي عدالت عملي شو او نه هم چاله چانه بخنه وغوښته. پخوانی جهادي مشران د ټولو خرابیو پړه په شورویانو او کمونستانو اچوي او داسې فکر کوي چې د تنظیمونو په سیاسي کشمکشونو او جګړو کې اوبه لزای نه دي شوریدلي. پخوانی جهادي مشر او د سولې د عالی شورا غړی ښاغلی قاضي محمد امین وقاد د شورویانو د یرغل او د جهاد په اړه وایي:
اتحاد جماهیر شوروي دریځه کمونیزم تحمیل کړ یا ګوندې د بنیادو چې مسؤلیت نه داشت، پشتوانه نه داشت، قانونیت نه داشت، بالای مردم و ملت افغانستان تحمیل کرد. نظریه واحدش کمونیزم بود، پشتوانه سروس بود، باز روز حضور خود روسا قابل برداشت برای ملت مردم و مسلمان افغانستان نبودن. اینا جهاد کردن، مقاومت کردن، در نتیجه مقاومت 952 روز بعد روس به خروج مجبور شد. بدبختی ها بنیادش از تجاوز روس و بنیادش از موجودیت و فعالیت غیر مشروع و غیر مطلوب حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود.
په تیرو لسو کلونو کې چې نړیوال افغانستان ته راغلل، د نظام جوړونې، عدالت، د بشري حقونو او انساني کرامت د اعاده کېدو خبرې ګرمې شوې. خو دا ځل زیات شمېر دولت مردان او مشران په اداري فساد کې داسې ښکېل شول چې د افغانستان حیثیت او عزت ته زیان ورساوه او دا هیواد په نړۍ کې د اداري فساد د لست په سر کې ودرېده. په خپل جمهور رئیس حامد کرزي په وار وار له اداري فساد څخه شکایت کړی، خو د حل لپاره عملی او جدي عمل نه دی کړی او ټول پړه د بهرنیو قراردادونو په اجرات واچوي.
از خارجي ها آرزو داریم، از امریکا او دغه کشورها که قراردادای ساختمانی و بازسازی و تجارتی خود به اراکین دولت افغانستان و اقار بشتد. از 4 سال پیش به اینا گفتیم که کار نکنین، این باعث فساد در اداره افغان. ماموری که از امریکایی و دغه خارجی قرارداد بگیرن، او برای جمهور خود بندوباز نیست، او با پلیس خود بندواز نیست، او با شورا خود بندواز نیست. آمن از یک جای دیگه است که از ما کرد بسار زور ورتر است.
آزادی راډیو په تیرو څو کلونو کې د نظام جوړونې، اداري فساد، ښه حکومت کولو، عدالت او شفافیت په اړه زیات بحثونه جوړ کړل او زموږ با احساسو او په وطن دردیدلو دوستانو او د نظر خاوندانو خپل نظریات، مشورې او لارښوونې بیان کړې. خو متاسفانه چې اداري فساد هماغسې دوام لري او د مجازاتو او مکافاتو مسله هسې په شعار کې پاتې ده. زیات شمېر کارپوهان په دې باور دي چې اداري فساد په افغانستان کې اوج ته رسېدلی، حکومت او دولت یې د له منځه وړلو توان نه لري او دا ځکه چې ځینې جګپوړي دولتي چارواکي او یا د هغوی د کورنیو غړي پکې ښکېل دي. زیات شمېر افغانان له موجوده حکومت څخه د بهبود او ښې حکومتدارۍ تمه نه لري او نوي نسل ته هیله مند دي چې دوی به ګوندې د قومي، سمتي، ژبنیو او نورو ګرایشونو پرته د اهلیت او صداقت په معیار میدان ته شي او د افغانستان د حکومتدارۍ بڼه به بدله کړي. په دې اړه د سیاسي او مدني چارو کارپو وحید عمر وایي:
ما برداشت ده نه ده سزای په وضاحت درته وایم، څه په دغه راتلونکي یو نیم کال کې یا دغه زموږ اوسنی حکومت څه زم پکې مسولیت اخلم، ولې زمام پکې کار کړی، یا له ایدیولوژیک پلاوه داسې انګیزه رامنځته کړي چې حکومت خپل موثریت بیرته وګټي، او یا هم د نظارتي سیستمونو له پلاوه داسې نظارتي سیستمونه را جوړ کاندي چې دغه حکومت خپل موثریت بیرته ترلاسه کړي. ډېر امیدوار نه یم دغه شي ته. په افغانستان کې یو نوی حرکت ته ضرورت ده، د دې په ارتباط چې په حکومت کې یو څه کارایي رامنځته شي او هغه باید نوی نسل را جوړ شي.
اداري فساد چې د افغانستان عزت ته سخت ضربه ورکړي، په نورو ضررونو سربیره د پیسو په بدل کې د بهرانیانو لپاره د جالي تذکرو ستونزه نه جبران کیدونکې ده. یو نمونه څو ورځې وړاندې ولیدل شو چې یوې ایرانۍ په ډېرې اسانۍ سره د افغانستان د تابعیت تذکره ترلاسه کړې وه او بیا د ملي پولیسو په لیکو کې شامل شو چې بالاخره یو امریکایي سلاکار وواژه. دا چې د نورو هیوادونو وګړو به د پیسو په بدل کې څه کارونه کړي وي هغه به خدای ته معلومه وي. په تیرو وختونو کې به د دولت او حکومت مامورینو د ملي ویاړ، انساني کرامت، دینی او وظیفوي مسولیت، د کورنۍ او قوم د عزت په روحیې کار کوه. رشوت، فساد، له قدرت څخه ناوړه استفاده او نور به د خپل ځان او ولس بې عزتي او بدنامي بلله. خو نن سبا خبره داسې نه ده. دا چې په افغانستان کې ولې ښه حکومتداري زور نه اخلي او ستونزه په کوم ځای کې ده، دا به له درنو مېلمنو نه واورو.
بله تشکر آقای الکوزی. احترام آقای عبدالحفیظ بهروز رئیس دفتر اداری عالی مبارزه با فساد اداری تشریف دارن. به این سخن اول به اینا بسپاریم که همچنان عادت است در غرب که وقتی که سال آخر میشه یک نگاهی به مسائل گذشته میشه، یک سال گذشته را که ببینیم تنها فساد اداری نی، در مسائل دیگر هم قسمی خود یاد کردیم، مسئله امنیت هم مشکلات زیاد بود که از او خاطر ببینیم آقای بهروز چی میگن به ما. بفرمایید.
شروع میکردیم نه از یک سال گذشته بلکه از 10 سال گذشته. باوری من این است که زمانی که ما میخواییم یک پدیده اجتماعی را بگوییم چرا وجود داره، مثلا فساد چرا وجود داره، باوری من این است که باید او را ریشه یابی بکنیم و عوامل مختلفی که در فساد زیدخل است او را باید پیدا بکنیم. به این خاطر از یک سال به این طرف کفایت نمیکنه. میشه که باز برای یک سال ما دستاوردهای خود، کارهایی که شده، فساد چرا گسترش پیدا کرده، این را هم در همین مبحث ما خدمت شنوندگان محترم عرض خواهد کرد. مردم افغانستان، مردم رنگدیده افغانستان میدانند که زمانی که حکومت طالبا سقوط کردن، فرار کردن و همزمان نیروهای مجاهدین دوباره وارد کابل شدن و چند بعدش نیروهای بین المللی نیز وارد افغانستان شدن برای تامین امنیتی بیشتر، برای ایجاد حکومتی بهتر، از آن زمان دولت افغانستان در حقیقت جدیداً شکل گرفت. به خاطر از اینکه قبل از او ادارات افغانستان به نام موجود داشت. اداره طالب یک اداره پاسخگو برای مردم افغانستان نبود، حتی میز و چوکی از بین رفته بود و فرهنگ گلیم و سترنجی و چپن و توشک در یک کشور به عوض میز و چوکی آمده بود. میز و قرطاسیه و کمپیوتر و موبایل و با گپا اصلا کسی آشنایی نداشت، حتی حساسیت هم داشتن، میگفتن از غرب آمده. به هر ترتیب حاشیه روی نمی کنیم. زمانی که حکومت موقت ایجاد شد، طبعا پیش از او ادارات دولتی از بین رفته بود و ادارات دولتی جدیدن شکل می گرفت. در همین تو شرایطی که جدیدن ادارات دولتی ساخته می شد، طبعا قانون وجود داشت ولی قانونیت و تطبیق قانون وجود نداشت. عدم تطبیق قانون و نبود ظرفیت، عدم انسجام امور در ادارات دولتی، اینا با مجموع یک مقدار عوامل و مشکلات و مسائل مختلف دیگه که دست به دست هم میتن، فساد به وجود میارن. چون یک دولت باید از لحاظ فلسفه وجودی خود باید خدمات ارائه کنه، دولت افغانستان یا حکومت موقت افغانستان در همان اوایل نمیتونست خدمات ارائه بکنه آن طوری که مردم آرزومند بود. به طور مثال امنیت که یکی از وظایف اساسی هر دولت در هر گوشه دنیا است، امنیت اداره موقت ما و دولت ما نتونست تامین کنه. یک قانونیت نتونست تطبیق بکنه، قانون وجود داشت اما قانون تطبیق نمیتونست، به دلیلی از اینکه در طی دوران حکومت طالبا به نام گروه مقاومت یا به نام مجاهدین افراد زورمندی وجود داشتند و بعد از او هم کسانی که از اروپا آمدن، از غرب آمدن به نام تکنوکرات، اونا هم جز خودشان به قانون و قانونیت نمی اندیشیدن. در حقیقت دولتی وجود نداشت که تساوی قانون به وجود بیاره. ما شاهد بودیم که حتی تا به امروز در طی 10 سال کسایی که زورمند هستند اونا در ماورای قانون حرکت میکنن، اما افراد ضعیف، بیچاره، بیواسطه، اینها عاجلتر و زودتر به دام میفتن به خاطر که ضعیف هستن. به همین خاطر است که تمام همین مسائل یک جا میشه با هم و فساد تشکیل میده. میایم سری اصلی مسئله، سری سوالی شما که بسیار یک سوالی جالب است و سوالی بسیار زیاد مهم است که باید مردم افغانستان پاسخ داشته باشن. سوال اگر ایتو طرح میشد، با وجودی که امروز دولت افغانستان به طور نیمبند شکل گرفته و 10 سال از عمر دولت افغانستان میگذره و دولت هم دولت انتخابی هست، چرا فساد اوج گرفته، فساد بسیار گسترده شده؟ یک و دومی که چرا امنیت تامین نشده؟ پاسخ ما ای است که ما نباید همیش منفی گرا باشیم و چیزهای بد ببینیم و چیزهای خوبی را که میبینیم از او چشم بپوشیم. در طی 10 سال گذشته دستاوردهایی که دولت حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان داره ما و شما به چشم سر مشاهده میکنیم. حداقل مکاتب به طور بسیار وسیع و گسترده در سراسر افغانستان جو
بیروسه بخنه وړه کوم نظام سازی باندې خلک دومره دغه نه کوي خلکو سره خبره ده چې ولی قاطعیت نه کیږي یعنی جدیت نشته ده څو نفر دي مجازات کی څوک چې اداري فساد کی رشوت اخلي خیانت کی خپل نظام جوړیږي مگر په افغانستان کې د لاسو کالو کې دا کارونه شو د خلکو تشویش هم ده چې معجزه نه غوړي خلک معجزه نه غوړي خلک عمل غوړي سي
امین چې امینجه من برتان یک نوت کمیال آقای جواد تیموری از ولایت پروان نوشته کرده میگه که تا زمانی که کشور استقلال اقتصادی یعنی خودکفا نشد فساد اداری از بین نخواهد رفت و سوال من این است که تمامی اراکین دولتی شعار مبارزه با فساد را میدند اما در عمل هیچ کار نمی کنند چی باید شود شعار به عمل تبدیل شود
یعنی خلق عمل غوری بیروسه موجزه نغوری چی دولت موجزه او که طول کرون دیسم که در خارج پساوی آید متوندن رو حد اقل آقا قانون خود پلی کیه و پا دلست کالو که ویت شنه ده شوی یعنی کم چه تا سزاور کور شوی دروسه پوری یا چو کسان به عام محضر که یعنی مجازات چی ویدی یا قانون پی تطبیق شوی ده چه پا میلیاردونو دالر و خلکو خیانتو که و اقل چوک پرن اخلی چوک ویچی داز ما کار نده بلوی چی زپک داخل نیم خدای دینی که چوک ملامت نده خلکو سر دقا تشویش دسه
درست است درست است ما تمرکز میکنیم بالای مسائل فساد
بله
سوال اساسی ای بود که با وجودی که دولت شکل گرفته فساد چرا به این حد گسترده شده چنانچه چند روز قبل هم سازمان شفافیت بین المللی نیز در گزارشی که منتشر شد افغانستان در فساد درجه اول برش داد به این خاطر ما به این معنا نیست که آن چیزی را که سازمان شفافیت بین المللی گفته 100% درست باشه در تحقیقات علوم اجتماعی رایج است که تقریبا اشتباهات رخ میده اما آنچه که سازمان شفافیت بین المللی انتشار داده ما با درجه بندیش موافق نیستیم اما اعتراف میکنیم که فساد بسیار گسترده و فساد بسیار ظالمانه در دولت افغانستان وجود داره که باید راه های حلی ازی پیدا شود. اگر سوالی باشه که مثلا اداره عالی مبارزه با فساد اداری یا دولت افغانستان در این راستا چی کار کرده ما به طور نمونه چند مورد میشمارم. بعضی ها ادعا میکنند که اراده سیاسی در دولت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری یا کاهش فساد اداری وجود نداره. ما چند مورد یادآوری میکنم که قانون مبارزه علیه فساد اداری زمانی که ایجاد شد ای خودش اراده دولت نشان میده. وقتی که اداره عالی مبارزه با فساد اداری را تشکیل کرد ای خودش اراده دولت افغانستان را نشان میده. وجود اداره محترم لوی سارنوالی و ستر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به معنای ای است که اینا علیه فساد مبارزه بکنن، اینا اراده سیاسی دولت را تشکیل میده. حتی وجود کمیته نظارت و ارزیابی یا میک که 3 نفر داخلی و 3 نفر خارجی در رأس او قرار داره و دارای یک دارالانشا هستند و اونا اصولا باید پالیسی بسازن یا متمرکز باشن بالای قضایای خارجی ها. اینمی مجموعی مسائل با و حتی
تشکر سه روسته به تستم و موقعی در که بیروسه پویشلو ستاسی پا موقع وانی پویشلو لنتاسی وی چی دا داری فساشتا دا مگر آقوم را نده چی دا نور خلقی وی دی مسئله که به تستم نبلا پختنم که او پرده دیب خوز به موقعی ورکو خاقلی همدام سبتا محترم شفیق همدام دا فساد پرزد دا افغانی شبکه عمومی رئیس اول دستاسی داره دا مبارزی دا اداری فساد سره دا مبارزی دا عالی داری چه تا اپیر لری دستی دا کمیسون ندیر شوی دی خلکو نم لار اورکه دا چه اس کم اداره چه کهی که پدیر تیواتم لگ رانا واچه وی سیبو تاسی سی پا قاتیت سره وی چه تاسی چه کلی دی یعنی چوکم نیوله ده ترسه پولی چوکم سارندواله ده لوی سارندواله ده معرفی کرده ده چنگه بدا اداری فساد روک شنو چه قاتیت نی خلکو سره جورت پیدا کیگی نورم فساد زیادیگی میربانیو کسیب
ډیر زیات مننه له کوزه سبزه هم په خپل وار تاسو او درانه اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام.
البته از مونږه اداره یو مدني اداره ده یعنی په دې معنی چې دغه شبکه د مدني ټولنیزو غیر سیاسي او غیر دولتي بنسټونو او فعالیتونو فکر کوم چې تر ټولو لوی شبکه ده چې د تاسیس څخه تقریبا 2 کاله شاوخوا کیږي. د دغه دولتي ادارات سره فرق دومره ده چې دا یو خالص مدني ټولنه ده، د طلبه ټولنه ده چې په دې کې مختلف نور ټولنې عضویت لري او مختلف افراد پکې عضویت لري.
یعنی تاسو لوی کار څه شي ده به خبرې راوړم تاسو یې عمده کارم سره څوک نیولای شي ټکولای شي باندې کولای شي کنه
نخیر مونگ سوگ نیوله نشو تکوله بندی کوله نشو خو مونگ دیو مستقل اداره پتوگا دیو خپلواک اداره و مدنی طولنی پتوگا مونگ کوله شو چه دادخواهی و که حکومت بنده در مستقیم و غیر مستقیم و اغا مشروع لار چار لخواد چه مونگ تا قانون اغا مشروعیت ورکده در اغا لار حکومت دیتا و هسته و مجبور که چه دی ملت جوابگو سی و همدار از شفافیت پلی کری.
بخن اردی رو گوانم پروگرام مقدمم پر فیسبوکی خواه چو دوستانو فوراً خپل نظریت سرگن کردی دی و خاغلی زمان همکار محمد امین کمالپوری منگ تا چاپ کردی دی ساسی پیجازه و دقیقه که بدا زول ولم عبدالخالد حکیمی لیکی دخی حکومت داری لپارا چی زور نوی هستی پا خبرو چنه کیگی دولت دیو چو کس دا عبرت لپارا پا عام محضر که مجازات کلی تاسوی پایلو تبیاو گوری سید نسیم هاشمی لیکی دازه که چه حکومتون پا دی حواد که دو خلکو پا واسطه بانی پرمخ بیول کیگی چی خپل گتی دولست گتو سخه بیل لطوی گل محمد علیزه لیکی خو حکومت داری زکا زور ناخلی ده پا وینا چی پاسداری یا لیازداری په حکومت کې پراخ شتون لري. احسان زدران لیکي د پخوانی او بشری ضد افعالو مرتکبینو نه محاکمه سلیقوي برخوردونه کار اهل کار ته نه سپارل د ملي احساس او هیوادنۍ مینې د نه شتون فرهنګ قانون ماتونکو او مافیایي ګروپونو ته د قانون نه لاسرسی د سمې رهبرۍ نه شتون او داسې نور عوامل د دې لامل ګرځېدلي چې په افغانستان کې ښه حکومتداري نه یوازې دا چې زور نه اخلي بلکې شتون نه لري. محمدالله مومن لیکي زما په نظر کله چې واکمن په خپل ځان قانون نه پلی کوي او واکمنان په زیاتو جنایتونو خیانتونو او فساد ککړ وي نو څنګه به قانون عملي شي. احمد خان اندر راته لیکي دا ځکه چې کار اهل کار ته نه سپارل کېږي. د نمونې په توګه د اوبو او برېښنا وزیر یو نظامي سړی دی، هلته باید د برق د رشتې یو انجینر وي. دا د دوستانو نظریاتو په فیسبوک
نشته. خب محترم آقای گلپاجا مجیدی هم تشریف آوردن، برای نام خوش آمدید میگوییم. منتها در تمام مسائل اگر ما یک کلمه را پیدا بکنیم که نمایندگی از تمام چیزا بکنه، یک عالم گفته که اگر در یک مملکت چراغ عدالت خاموش شود، مملکتی در تاریکی غرق میشه. یعنی کلمه اساسی ما عدالت است. یعنی اصالای متمادی به این طرف مثلا اگر عذاب بودن عدالت در نظر نگرفتن، مثلا هر گروپ که باشه. از او خاطر محترم گلپاجا مجیدی، شما هم نماینده مردم هستین و شما کسایی هستین که باید از عدالت دفاع بکنین، اما چرا یعنی تنها منظورم شما نیستین، در مجموع تمام وکلای افغانستان یا نمایندهشان در 10 سال گذشته در طرف عدالت نیه، بلکه در طرف جیب یک کمک حرکت کردن. هر کس یعنی در مسئله جیب زیادتر توجه کردن، بلند منزلها جور شده دیگه شده دیگه پا مگم عدالت یک قسم خاموش شده میچراغ عدالت. نظر شما در مورد چی هست؟
اند اول سلام خدمت شما محترم اوریدونکو تا. فقط نظر صاحب عرض کنم که قسمی که الکوزای صاحب در ابتدا تفسیری بسیار خوبی داشتن و دوستام نظرشون من شنیدم، اصل عامل که اصل متاسفانه مردم افغانستان در گرو یک حکومت یا در مجموع یک دولت فاسد متاسفانه افتیدند، که اگر یک رکن از این دولت واقعا میخواستن نیتی به خاطر ازیمه داشتن که فساد در افغانستان باید گم شود، ما فکر میکنم کار بسیار زیادی ما میتونستیم. شما فرمودین در ایسه شورای ملی، واقعا در شورای ملی هم کسای هست حتما که یک رکن دولت است که با متاسفانه با مسائل زر و زور و مسائل دیگه که متاسفانه در افغانستان بسیار عام شده، مسائل قومی و زبانی در این هم آغشته هستند و همچنان متاسفانه قضای ما چارانوالی ما به او حالت است و اصل هستی و آدرسی که است که از اوجه باید مردم افغانستان یا نظام سیاسی و حکومت دولتداری افغانستان باید از اوجه مراقبت شود و که ریاست جمهوری دولت افغانستان است. متاسفانه خود رئیس جمهور بجای از این که کمک شوند با این ارگانهای دولت، قضا، سرانوالی و همچنان شورای ملی، بلکه متاسفانه آنها هم صد رای از یا شدند. رئیس جمهور بارها در محاکم فاسدین مداخله کرده، رئیس جمهور بارها در سرانوالی مداخله کرده، رئیس جمهور بارها در شورای ملی مداخله کردند و حتی صحبت باز هم الکوزای صاحب که در ابتدا گفتن فاسدین آوردن در نظام و داد از این میزنن که ما میخواییم فساد در افغانستان گم کنیم. ما بارها برش گفتیم جناب رئیس اگر میخواییم فساد گم کنین فساد گم نمیشه تا که فاسد در جای خود باشه. فاسدین گم نکنه یک فاسد از یک جایی میگیرن به دیگه جای به اساس شکایات به اساس یا مشکلات دیگه که بر رئیس جمهور به بارها میرسن ولی یک اقدامی که مجبور میشه بکنه او رو به یک جای دیگه انتقال میده از یک وزارت به وزارت دیگه از یک ولایت به ولایت دیگه از یک اداره به اداره. اصل مشکل مردم افغانستان در عرصه فساد خود رئیس جمهور است به خاطر که قانون اساسی قوانین مدنی افغانستان برای جمهور صلاحیت های ویژه داده که میتونه رئیس جمهور از صلاحیت های خود یک حکومت داری خوب یک مردمای بسیار شفاف و پاک به مردم افغانستان از آدرس کابینه و از آدرس ولایت ها و از آدرس مقامات بلند برای مردم معرفی بکنن.
مجلس شورای ملی در دوستان دست شکایتم که کلا کلا موږ ته تلفونونه کوي وی بیا دا ولسی جرګه ولې دا ځنه وزیرانو ته چاغه په اداري فساد کې د دوی په وینا خیل دي بیا بیرته رای ورکي څوک 200 رای وګټي څوک 300 رای وګټي وای دغه سم حالت ولې راغله نو کو دوی خیانت کې دخیل وی اخیل وی خو باید رای ورنکي دا ستاسو په نظر پدې کې د دې یعنی علت څه ده؟
ما مخکې تاسو ته عرض کړو چې متاسفانه درې قواوې په دې مشکل کې دي. ولسی جرګه هم ده په خاطر دې چې تاسو وګورئ لکه تاسو چې وي دې کې بیا هم ولسمشر دغه ځکه ولسی جرګه خوا نه خوا د خلکو استازي دي بعضي مجبوریتونه بولري په سمتي قومي او مذهبي مسایلو پورې دوی ډېر علاقمندي خي او بعضي وخت مجبوره کیږي ولی دلته بیا هم رئیس جمهور ته متوجه کیږي چې رئیس جمهوران ولی د فاسدين خلک ملي شورا ته معرفي کوي. ګوري ولسی جرګه
پوه شو تاسو په موقف پوه شو بخره ډېر غوړم
برا در تکوال دانا چې زدي ولسی جرګې نه دفاع وکړ ولی ولسی جرګې په خپل وخت کې ډیر خې اقدامات کړي ولی متاسفانه دلته یو بل روان په افغانستان کې روان دي. مثلا مونږه فاسد عدم اعتماد کړي ولی رئیس جمهور تریاو کال پورې په غیر نظام کې پرې خو دی ولسی جرګې په بارها زه خپل د خپل آدرس نه مالوي سرانوال سپته په ارشد محرم اسناد استولې د فساد په باره کې ولی مونږ لیدلې چې ورسته مې اوله خسته دي یو بل فساد ته مال راه وره کړي دي. ولسی جرګې غړي دلته مې ستونزه لري چې غواړي فساد پیدا کی د نظارت لمخینه یو بیچارواکو ته جغسی اړه لري خصوصا قضایی او ترنولی پسې دلته یو بل فساد زیګوي. نو دلته مونږ حیران یو چې آیا د دې فساد مونږ څنګه مخاوني سو چې مونږ په خپل لاس یو فساد رانیسو بل فساد تلاره خلاص او د ولس دردم نه دوا کی.
د آزادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و اوسې تاسو تکرار اورئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شورا غویر ټول قدرمن اوردن کو سس مرمنو ته سلام تقدیمو مې جناب سوو صفای مو د کونړ ولایت
نه تشکر صفای سمیر باندې
له کوټه سره زما پختنه د ولسی جرګې لغلی څخه راځي چې دا کوم مسلونه چې د فساد پرځ جوړ شي دا خو خیر ته د چې په دولتي چارواکي پرځوري په واسطه په ځای شي خو راځو د ولسی جرګې ته ولسی جرګې خو افغانانو په پاکو سپیشل رائے باندې متخصبي او بیا د ولس نمائندګان چې په ولسی جرګې کې د ولس نمائندګي کوي خو کوټه ته نظر واچو د خپل هم چې دا چې د دولت باندې انتقاد وکړي چې فساد کې د حقې له خوا ور مارسی کی او د مینست په کوټه کې خوري لختر په فساد کې خپل وګور یو څو مودران چې دغه دوه وزیران چې د اعتماد رائے اعتماد سره چې د دفاع وزیر یو د کورنۍ چار وزیر کچیر د فساد کې خپل دغه وزیران او یې خپل کاری پلان نه درلودل نو دغه کسان د اعتماد رائے اعتماد سره د وزارت نه لري خو به ته هغه بخانه وزیر د اواغ سره د وړي کې بس نه غټ بسته د وزارت داخله نه وزارت دفاع ته د اعتماد رائے وتوسته
او کور دې ودان پښو خبر دې ورسېدل مجید صاحب دا شغل چې
زه رحمان الله سعودي عرب نه
او تشکر رحمان الله
ګومل به اوس یې راولې دی غنم صدو دغه مسیرانو نه لدی رئیسانو نه لدی غنه خو د افغانانو ساتو سو کو غیت پر نه سواله خو یو ول عرب افغانانو ته اوس پاتې ده دا یو ول عرب ته پاتې ده چې افغانان ډیر په میړانه او ډیر په غبان دي خپل وطن حفاظت هم کړی دی پایم کړی ده یو ول عرب ته پاتې ده لکه د مصر چې د پارلمان هم معاشره کی او جمهوریت مانی هم معاشره کی اول دا کارځای په عمر کې خدمت دی
باندې سولې همیشه باید اعتراضات سولې زوی خپل حقوق باید په سولې کې سړی وغوړي تشانو جو شړې افغانانو ډېر لیدلې دي دیش کال تشکر تاسو نظر ورو در شروع جان یعنی محترم ملمنو بهرو صاحب تاسو مهرباني وکي د سی لندن وګيږي چې ګورټول دوستانو د فیسبوک او ټلیفونونو همدا خبر و چې قانون ولې نه عملي کیږي یعنی یو جديت سره باید قانون عملي شي خبره خیر او خیریت درته اصلاح کیږي. بهرو صاحب
بله سوالی که مربوط به ما میشه ما فکر میکنم همین موردش هست که میگه بلدینگ هایی که در کابل ساخته شده خانه های با جاه و جلال بسیار زیادی که ساخته شده ای چرا پرسان نمیشه چرا تحقیق نمیشه چرا یار نمیگیرن
یعنی چرا مجازات نمیشه. باور و برداشت ما ای است که نه تنها اداره عالی مبارزه با فساد اداری، بلکه خود رئیس جمهور، تمام اعضای کابینه، وکلای پارلمان، لوی سارنولی، ستر محکمه و همه مردم افغانستان میدانه و میفهمه که امی بلند منزل از فلان شخص است. زمانی که رئیس جمهوری افغانستان میفهمه که مثلا یک شخصی یک بلدینگ داره، بلند منزل داره و میدانه هم که او منبع از او را گفته نمیتانه که از کجا ساخته، پس اما قسم اشخاص چرا در رأس دولت قرار میتن؟ ما آدم هایی که بسیار زیاد قدرتمند باشه، مثلا در سطح کابینه باشه، وکیل باشه، اینا را ما محاکمه کرده نمیتانیم. کسای اونا کسایی است که زوردار هستن، از ما بالاتر هستن، از قانون بالاتر هستن و حکومت هم حکومت مصلحتی است. شما میدانین حکومتی که بر مبنای قومیت، بر مبنای رفاقت و بر مبنای سمت و زبان ساخته شده باشه، شما چه انتظار دارین از اداره عالی مبارزه با فساد اداری؟ ما دوسیه ده ها نفر و صدها نفر به اداره محترم لای سارنولی روان کردیم، اونا هم راجع ساختن در محکمه و ما بار بار بله سیب
تایز دوام ورکی سیب.
خب ادامه بتین یک سوال میخواستم بکنم. خب به هر حال اتر یک چیز است که از امون ناپلیون، نه ناپلیون که جنرال های شکست خورده بود سیب، بعد بر از او گفتن که جنرال های خود که محکمه کرده، گفته با چی شکست خورده؟ گفته والا صد تا دلیل است. گفته بگو این صد تا دلیل ده، یکیش خوب بگو. گفته والا باروت نبود. خب گفته خی خلاص دیگه هیچ پشت گپ نگرد. حالا که شما کل گپ گفتین نمیتونین دیگه، کل گپ خلاص، حتی این برنامه ما هم خلاص نمیشه دیگه به این حساب. مونتا بیروس یک چیز دیگه، بله بله بیروس ابنی ما یک چیز دیگه رو خواستم بگم آقای الکوزه اینا که یعنی از چند سال که ما شما برنامه درست میکنیم، از آقای کرزی گرفته تا به میمه که دیمینجا هستم، یعنی کل ما گفته میریم که فساد داریس. همین چی فایده داره که فساد یک نفره که مثلا بگه که ما کل است و موی ندارم، بر از او کل گفته بریم مثلا رقم از اول کل گفته بریم، چی فایده داره؟ حالا مثلا ما هم یک سنگ مویم رفته، حالا روز به ما بگه نو کل و کل، چی فایده؟ من خودم میگم موی ندارم، باز میگم موی نداری. حالا از این خاطر راه حالا سرش صحبت بکنیم که حالا چی فایده بیکن یک گپ دیگه. تجارب دیگه، ممالک ما یک کم اگه سرش فکر کنیم، ممالک که تانستن موفقیت حاصل کنن، همی جیب خودش و جیب دولت فرق کده همیشه. یعنی کسایی که اگه میخوای خودشان سرمایه دار تجارت، یا باید دولت هیچ کار نکنه، عمود همی تجارت خود، همی کارهای خود باید باشه. یعنی یک کتله به نام بروکرات ایجاد میشه که اینا نه به یک حزب مربوط هستن، اگه مربوط هم هستن کل کارشان از دولت ماش میگیره، اولاد خود هم ماش خود سر میکنه، دیگه پشت نمیگرده که ما سرمایه دار شوم، دیگه شوم، دیگه بله دیگه بله. شوم اینمی سیستم ما نتونستیم ایجاد کنیم در افغانستان. نه
بله بیروس عبد گفتن په نظر کنیسه یو سوال زم کوم، تاسو حسین مهربانی وکړه چې په دې غټانوم زور نه رسیږي، دا څوک چې بلند منزل والا دی او دا نور دی، دا واړه د حقیقت د مثال اوس یو سره د موټر چلوونلو لایسنس اخلي، آلته چې رشوت ورنکې ناممکن ده، چې یو سره راته د برق بل ته ویلې یالته باید رشوت ورکې، یو سره چې مثال زی پیوزی کې د کور د راجستر یو کاغذ تا دغه کی الدم بدر شوت ورکی، یعنی په هر ځکی د دې لپاره تاسو څکړی دی کنه، یو څوک سالم نیولې دی یم جزا ورکړې د خپل غړم لیګلې دی. خیر اخو تاسو وویل چې پورته زورور زورور دی، بس نو چا خبر سره به درته سلام وای، نو نور نور څه کارونه کړی دی صاحب؟ کنه
جناب آقای الکوزی صاحب، بر شما بهتر معلوم است، بر تمام شنوندگان محترم بهتر معلوم است که ما از طریق رسانه ها بار بار جار زدیم، اعلان کردیم، گلون خود پاره کردیم که ما به اراده سیاسی قاطع دولت نیازمند هستیم. بلست. شما ببینین اداره مبارزه با فساد اداری 3 سال است میشه ساخته شده. اداره محترم لوی سارنولی تقریبا 70 الی 80 سال عمر داره. ما وقتی که دوسیه را میسازیم روان میکنیم به اونا، این به این معنا نیست که ما هیچ گونه کاری را نتانستیم. ما در طی سالی که گذشت، در طی سال 1391، ما 80 میلیون افغانی بودجه داشتیم، 80 میلیون پولی بسیار ناچیز است. یکی از دستاوردهای عمده ما در طی سال 1391 ای است که ما برابری 200 برابری 80 میلیون برای دولت افغانستان عاید رساندیم. ایره ما از انسانهای فساد پیشه، از درک کسایی که زورگو بودن، مالیات دولت نمی پرداختن، از مؤسسات حتی بین المللی ایار به زور گرفتیم، به دولت افغانستان تسلیم کردیم. دستاورد ماست. ما 161 قضیه را تا به هنوز به اداره محترم لوی سارنولی احاله کردیم که اونا یک تعدادش رفته به محکمه یک تعداد از اون تحت بررسی قرار داره و دو سه موردی از زیر حفظ کردن از جمله دوسیه‌ای که ما روان کردیم. اینمی در مجموع یزی یک تعداد افراد بلندپایه، یک تعداد افراد متوسط و یک تعداد کارمندان عادی دولت قرار دارند. ما در عرصه پایین آوردن کاهش فساد، مثلا در عرصه پیشتر که شما مثال آوردین، در پاسپورت، در تقاوت، در لیسانس، در جواز سیر، اینا را ما کاملا ساده سازی ساختیم و بار بار از طریق رسانه ها هم اعلان کردیم، ولی بسیار به سهولت شما میتونین مثلا در پاسپورت بروین امروز اگر بروین بعد از ظهر میتونین پاسپورت
بهروسب بهروسب یکا به دیگه گپ سر اداره شما نیست بل. یعنی اداره شما همیشه با ما با کل مطبوعات همکاری هم میکنه، رئیس صاحب شما مر وقت تلفن کنیم و با شما هیچ مشکل نداریم. ببین به همدم سه مراجعه کنیم. همدم سه شما شنیدین قصه کلبچه‌ای گپارم فهمیدین که آله از رئیس جمهور تا پایین هر کس میفهمه که در افغانستان یگ پس مون تو همی چطور از این مسئله خارج ام اینی مشکل است.
بله. یعنی
یک سیستم یک نظام جور نشد. از او خاطر رول شما در جامعه بسیار زیاد مهم است که شما اگر یک قوه فشار ایجاد بکنین، شبکه های رقم شما بسیار زیاد شوه در هر جای در قریه و دهات و در هر جای سر دولت، هر کس که فساد بکنه اون رو دگیر بتن و افشا کده برن. مثلا چی راه حل است، چی باید شوه؟ سه
بسیار زیاد تشکر آقای نظر. یکی از البته شنونده ما هم یک نظر داشتن که اونا گفتن که اگر شما کس را بسته کردن نمیتونین یا مثلا لط کردن نمیتونین پس چی میکنین، و یکی از همکار دیگه ما از سعودی عربستان اونا گفتن که باید مثل مصر قیامت در افغانستان صورت بگیره. به نظر شخصیم که افغانستان و مردم افغانستان از بیشتر از زنده باد مرده باد مردم خسته شدن. مردم باید راههای صلح‌آمیز را پیش بنن و از این طریق بتونن بالای حکومت افغانستان و در کل بالای دولت فشار برن که اونا به ملت حسابدهی باشن. و این امر تا زمان تطبیق نمیشه، تا وقتی که نهادهای مدنی افغانستان نقش کشه حکومت افغانستان به رسمیت بشناسه و اونا رو باعث یک نهاد ناظر قبول کنه. به می سلسله ما بعض فعالیت ها داشتیم که من مثال بسیار خوب شه برای شما گفتم، میتونم که دمی ماه دسامبر ماه جاری به خاطر تجلیل از روز مبارزه با فساد اداری که از طرف ملل متحد برگزار میشه، مثلا ما تمام ماه را یعنی تمام 30 روز در افغانستان فعالیت کردیم و در 4 کنج افغانستان، در 4 کنار افغانستان تظاهرات صلح‌آمیز، البته به سبک دوش 5000 متر دوش، فکر کنم بیشتر از هزاران تن از مردم افغانستان در اشتراک کرده بودن، در ولایت هرات، در ولایت بامیان، در ولایت مزار شریف، در قندهار و در جلال آباد برگزار کردیم که دیگه ما تانستیم که بیشتر از 200 نهاد مدنی، البته بعض نهادهای حکومتی و سکتور خصوصی را گرد هم آورده، میان اینا هماهنگی ایجاد
کردیم. این فعالیت ها واقعا بسیار خوب و قابل تقدیر است. البته بسیار خرد است، مثل پشه دفیل وری یک چیز است که این چطور شود که زیاد شود. یک موضوع یادآور میشه ملکوزه سیب که در کانفرانسی که دبون همون کانفرانسی که بعد از 10 سال بعد دبون شد، در اوج مهمترین اقدامی که در کانفرانس شده بود یکی بود که امین نهادهای مدنی باید تقویه شود که
فشار
بیاید. منتها ما میبینیم که جامعه بین المللی و آقای کرزی و مدگرام این بیخی فراموش کردن بله. که یعنی همتر گروپ ها ایجاد نشد بسیار زیاد رقم شبکه شما یعنی ایچ تو باید شبه. خب آقای الکوزیش خود تم چیز گفتنی داری
بخنه دیر قرارم همدم سب مراجعه میکنم همدم سب مخی دینه چه بیتاس خبری او که از منگا دوستان دیر متوجه شوی در فیسبوک پیغامون بی حد از یاد شوی دی پختونی دوی لطف که کوری ودان بیا هم کمال پوری سب منگ تا در چودانی چاپ کردی صفت روخان یا روشان لیکی په هیواد کې د اعتماد فضا نشته، خلک فکر کوي چې دایمي نه دي، که خارجي ځواکونه دلته نه وي دلته حکومت نه پاتې کیږي. اما افغانان څنګه کولای شي چې په حکومت باور وکړي، ځکه چې د خلکو د همکارۍ پرته خو حکومتداري ناممکنه ده. ولی الله صافه زما په نظر دلته زورواکان قدرت رسیدلی او نه پرېږدي چې کار اهل کار ته وسپارل شي. سردار ارغستانه لیکي زما پښتنه د محترمو میلمنو څخه دا ده چې د ولسمشر څخه نیولې تر چپراسي پورې ټول نارې وهي چې فساد، رشوت او بې عدالتي اوج ته رسېدلې. ولې پښتنه دلته ده چې دغه مسؤلیت د چا ده چې د فساد، رشوت او بې عدالتۍ مخه ونیسي؟
بله همدم صاحب صدای شما را قطع کرده بودیم، بفرمایید.
خب پس ما به می فعالیت های مدنی خود شما به کنفرانس بن مشارکت کردید، دوج هم ما داد خواهی کردیم به اشتراک کننده کنفرانس بن، به حکومت جرمنی و تمام جامعه بین المللی ما نشسته متعدد داشتیم و دوج خوشبختانه که از دستاوردهای بزرگ نهادهای مدنی افغانستان ای بود که توسط می فشارای وارد کردن اولین بار در کنفرانس بن جامعه جهانی از حکومت افغانستان خواهان همکاری متقابل شد که در گذشته چنین نبود و همیش جامعه جهانی به مثل سرک یک طرفه به افغانستان کمک میکرد و از جنای افغانستان هیچ توقع و تقاضایی نداشتند. و به تعقیب از در کنفرانس توکیو که برگزار شد دوج خوشبختانه در به نتیجه تلاش های نهادهای مدنی افغانستان یک بار دیگر حکومت افغانستان متقاعد ساختن و جامعه جهانی متقاعد ساختن که چارچوب حساب دهی متقابل توکیو را هم حکومت افغانستان و هم جامعه جهانی دوج تصویب کردند و مبنی بر این چارچوب حکومت افغانستان و جامعه جهانی اینا مکلف هستند که به یک دیگهشان حسابدهی باشند. اما باز هم بدبختانه که تعقیب نشد موضوع مثل که شما گفتید و جامعه جهانی هم
همدم صاحب بخنه ډیره کوم معلومات تاسو ته خبره متوجه نه ده زنه دوستان داسي وی البته موږ ته په ټلیفون کې ویل چې کله چې د مدني ټولنې جوړ شي یا د سازمانونو لکه ستاسو غونډه یا نور البته یعنی به هم تاسو ته اشاره نه ده وای وخت چې دوی کوشش وکړي چې یو قوه د فشار ایجاد کړي بیا وي هم دغه زور واکان او د توګه په اداري فساد کې خلل دوی وي د پیسو لار نه یا د زور لار نه یا د انډیواله او د دوسیل لار نه وي البته د نفوس کې او د دوی هغه سریت به خسی صفر کی د څه کوم حالت تاسو مې د سر مخامخ هسته چې د زورواکانو تاسو په تشويش کې استه یا په تاسو باندې فشار راځي چې هغه کوم کار چې تاسو تل خخ کاری هغه ونه شي کړلای په تور د مثال یو رشوت کی یا په اداري فساد کې خلل هغه تاسو معرفي نه کړی شي یا په دغه خیانت په ډاګه نه کړی شي د څه حالت په تاسو باندې راغله چې بلند یو د مجلس صاحب خبرو کی
اول نسب دا واضح خبره ده مونږ دغه سیمازات سره بار بار مخشیو د افغانستان د حکومت له خاطر فشار لاندې راغلی د افراد له خوا د زورواکان له خوا البته زمون غړي زمون کارمندان تهدید شوی دي رټل شوی دي د رهبری هیات په کچه باندې زمون دوه کسان لا تر اوسه هم ورک دي لا درک دي دغه مشکلات لرو خو مونږ ډیر ټینګ عزم لرو او په دې باندې ټینګ ولاړیو چې مونږ دغه داو طالبانه رضاکارانه بدون د دغینه چې مونږ پروژه پلیکو مونږ غواړي دغه پروسه پلیکو او تر هغه وخت پورې چې افغان ملت غواړي چې شفاف افغانستان ولري په دغه لار کې به پټینګ ودرېږي او دغه ټول مشکلات مونږ بزغم
وشو. مجیدی هم دقنه آقای مجیدی یګه په دغه ما زیاتر هم به وجدان مردم و رهبرا مربوط میشه این مسئله برقراری عدالت و این مسئله فساد نکردن و دیگه پا شما چی فکر میکنین چه قسمی وجدان مردم بیدار شه و مردم حمایت بکنن از این مسئله گپا که یک طرفه شوه صاحب
جناب نظر صاحب عرض کم دا چه کچر دا مونگ پا دیو غاگی گو چه فساد ده و سستون زیدی زی فکر کام دیدینا ولسم خسته شوی اغیه و رزی پا دی مجلس که ما گردون لرلو دی فساد سر دی موارزه و رزی چه تجلیل که دا چه ولسم شرم التر آغلی و حال تا دی فساد شکلون و انواع ما مطالعه کرل ګوري دی کې په دې فسادونو کې چې اوس د ترام بیرو صاحبم دې ته اشاره وکړه دی کې بعضی جرمونه دي چې تقریبا مشهود جرمونه دي په مشهود جرمونو کې قانون دوی ته صلاحیت ورکوي چې اته دوی توقيف ته واستوي دي او که توقيف ته نه واستوي باید د تعلیق پیشنهادونه دوی وکړي اماده دې ریاست نه داخله ده خبره به په دې وکړي چې باید وشي څه خپل لودین سره ډیر نغدې نه پیژنو واقعنه یو ملي شخصیت یو ډیر پاک سره دي چې په پادرس نه غوښمن ولې دې دوی په ادارې کې ستونزې موجودې ستونزې دادی اما د ولس د نماینده په حیث دې نه هیله داده چې په ډیر جرأت سره لکه جرأت چلریم هغه مشهود جرمونه مثلا بلډینګ یو څوک دی پلاریم معلوم دی نیکیم معلوم دی چې خاډګر و یا ساقه و نن یې څلور پنځه بلډینګ جوړ کړي او وزد مرمي موټر لري خو تابم دا یو تقریبا مشهود جرم دی چې د پیسې پیدا کړي دي نو نامشروع لري نه چې خپل لودین صاحب هم دا خبره وکړه نو دا تقریبا مشهود جرم دی رئیس جمهور ته د تعلیق پیشنهاد ورکړي د حبس غوښتنه ده وکړي دا یې قانوني لار دی ولی متاسفانه دوی حتی د نوم اظهار نه هم سرغړونه کوي په خاطر د دې چې تر اوسه د اتهام حالت او دا مجرم نه ده پیژندل شوی زه وایم چې دغه په دې کې مونږ د ولسي جرګې یا د دوی لخوا باید یوه طرحه وړاندې شي چې څوک کولای شو په د مشهود جرمونو په کومو حالاتو کې مونږ یا توقیف کړو یا د تعلیق پیشنهاد وکړو زه وایم دا دوی د خپل کار وکي ولسی جرګې غړي هم پر اس کې رئیس جمهور دی بیا مغاد رستم ځم حکومت کې فساد
دی مجیدی صاحب دا تعلیق خبره خو ډیره قانوني خبره ده د دې کې کوم مشکلات په ډیره هوادونو کې دا
مسله مشکل نشته ګوري ما دې ولسی جرګه پرایس راس کیم رئیس جمهور ده دوی درې جمهور ته پیشنهاد ورکړي چې دا فلانای ولسی جرګه غړی مجیدی په فساد کې کاکر ده دای تقریبا مشو جرمه دی پلار نه لر لیکن نه دغه پیسې لري یا دا جنایت کړی ده بده ته تعلق پیشنهاد دی ورکی همداسې جګپور چور کې ولی متاسفانه ما مخ کې درته وي چې په ځای دی چې رئیس جمهور دې ته توجه وکړي ګوري او بده سر نه خړی دی مونګه کچیرته وای چې ولسی جرګه ګوري مونګه ولسی جرګه وکیلان وزیران سلب اعتماد کړي یو نیم کال را باندې بیا کینول ولسی جرګه هم دلته خپل وای چې زه یو حرکت وکم افغانستان کې هم متاسفانه قانون څوک نه وای چې تا قانوني صلاحیت څه ده وای دا دی ولی وکړه دا یو دښمنی شکل بولی هغه مسولیت پذیری نشته دلته نو په دې اساس وکیل وای چې خاده دی وزیر دښمنی مې ماخسته اخر په وزارت کې هم نه سينو او څارن ولې ته مې اسناد ورکړل غلط مې یو بل فساد وځي اولو او امنیت مم په دسي حالت کې ده او شرایط مم دسي دي او زورواکان د ټوپک سالارانم په قدرت باندې نو زه څه وکم نه مسؤلیت شته نه بلشته دلته دغه مشکلات باید په نظر کې ونیول شي ایما هله داده اول دی ولسمشر نه چاغه جدي اقدام وکي او بیا مې د کمیسیون نه دا هله ده چې ډیر په جرأت سره نمونه افشا کی د مطبوعاتو لاره نه د تعلیق پیشنهاد دی ورکی اته د توقيف پیشنهاد ورکی تقریبا مشو جرم نه دي د دې نه هیڅ نه قانوني مشکل
نه خبر راځي چې په شرم ایو ټو قرای د لنډه د اوسانی ویو سره پوخ باندې سپورو تکرار هم ده خیر ده تکرار احسن وای لمنه کې پله چولې وي شمال هم لګیدو بعد بل سره پیراغه نو ویل چې خانه شیخوري ولکه دا شمالي غوایت یعنی د خپلنا به بیرته ورزیدل کنه نو خبره ده چې مشکلات ډیر زیات دي تاسو ولې د وبد سره خړې دي پارت تیم دوستانو د خبرونه په دومره برخه کې هم دغه بحث چې فساد اداري دی او په ولې قانون تطبیقي په دې ارتباط خبرې کیږي محترم ملمن دي لیداري فساد سره د مبارزه د علي ادارې د دفتر رئیس خاغلی عبدالحفیظ بیروز د فساد په ضد افغاني شبکې عمومي رئیس خاغلی شفیق حمدم د ولسی جرګې غړی خاغلی ګلپاچا مجیدی دغه بحث د خبرونه په دومره برخه کې دوام ورکړي
The owner to the owner.